مونه وخت مو بخیر خرغلاست دی محل خبرونو ته د طالبان د حکومت توان زبیل مجاهد دولتي درو کارکونکو ته د تنخواه د ورکولو د پیل خبر ورکوي. خاغل مجاهد د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه په خني ټویټر لیکلی چې د دولتي مامورینو تنخواهي بستر لنن شنبې څخه پیل شي. دغه په خبره په لومړۍ ورځ به تنخواهي د بهرنیو چارو، اجوقف، د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو، سوداګرۍ او صنعت د فعال وړ زده کړو، قانونو او پټرولیم او مالي وزارتونو کارکونکو ته توضیح شي. خاغل مجاهد همدارنګه ویلي چې د نورو وزارتونو او ادارو د کارکونکو معاشونه به په راتلونکو څلورو ورځو کې اجرا شي. تر دې مخکې د یو شمېر دولتي ادارو کارکونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې آن د مرغومی جدی میاشتې تنخواهی هم نه دی اخیستي. د اروپا ټولنې و چارواکي ویلي چې د افغان ښځو د لاسنیوي لپاره له طالبانو سره د تعامل پرته بله چاره نه لري. دغه څرګندونې د دې ټولنې د بهرني سیاست د مشرې وندې انیتا هیپر له یورونیو سره په تازه مرکه کې کړي دي. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ډیپلوماټیک حضور کولای شي چې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره بیرته ښوونځیو ته د نجونو د ستنېدو په اړه خبرې مخته یوسي. میرمن هیپر همدارنګه ویلي چې افغانستان سره د اروپایي ټولنې په بشري مرستو کې هم دې ته پام کوي چې دغه مرستې د زده کړې د کیفیت پرخوالي او ورته په ځانګړې توګه د نجونو د زیات لاسرسي پر چارو ولګول شي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشرې باندې ښځو ته د کاري بوختیا په برخه کې د دې ټولنې د هڅو یادونه کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې 3500 سوداګري میرمنې روزلې دي. اروپایي ټولنې له کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمنان شو په کابل کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت ساتلې او په تیرو باندې د رینی مکلونو کې له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د لسګونو میلیونه یورو مرستې اکړې دي. د طالبان د حکومت د ټول ګټو وزارت د جمعې په ورځ ویل چې د هرات کندهار د اوسپنې پټلۍ د سروې او ډیزاین اړوند 15 تړونونه له 15 ساختماني شرکتونو سره لاسلیک کړل. د وزارت په خپل ایکس پاڼه په خني ټویټر کې د دغو تړونونو ټول ارزښت شاوخوا 2.4 میلیون افغانۍ یاد کړی او ویل دي چې د دغې څه باندې 2.2 کیلومتره اوږدې پټلۍ د سروې چارې به په اتو میاشتو کې بشپړې شي. د اوسپنې دغه پټلۍ به په 15 برخو ویشل شي. لومړی یې له هرات تر شینډنډ ولسوالۍ پوری غزیږي، دوه مشینډن له فراه ولایت سره نخلبي، درېمې تر زرنج غور غوري پوری غزیږي، څلورمې تر لشکرګا او پنځمې هم تر کندهار پوری غزول کیږي. د ټولګټ وزارت ویلي چې دغه پروژې د سروې له بشپړې وروسته به عملی چارې زر پیل شي. د ایران ستر مشر آیت الله خامنئی د خپل وات د اټومي پروګرام په اړه د متحده ایالاتونو سره د خبرو احتمال رد کړ او ټینګار وکړ چې خبرې به د ایران ستونزې هوارې نه کړي. خامنئی د جمعې په ورځ د ایران د هوایي ځواک افسرانو ته په وینا کې ویل چې موږ باید دا وخت درک کړو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه لا زیات شوي، د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری وایي چې د 2023 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې چې د هیواد له خپلې خاورې د ناقانونه کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی، تر اوسه له 8 لکو زیات افغان کډوال د هغې هیواد څخه ایستل شوي دي. پر پاکستان سربیره په ایران کې هم پر افغان کډوالو په دې وروستیو کې د ایراني چارواکو لخوا فشارونه زیات شوي. د دواړو هیوادونو چارواکو خبرداری ورکړی چې سږکال به ټول بیا ستند افغان کډوال له خپلو خاورو وباسي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری یو این ایس سی آر وای پاکستان د 2023 کال له سپتمبر میاشتې له 15 راهیسې د غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو د پلان له مخې 825,600 افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته ستانه کړي دي. د ادارې په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ په ریلیف ویب پاڼه کې خپور شوی ویلي چې 9,400 کسان ډیپورت شوي چې د ټولو ایستل شوو 50% ښځې او 50% هم ماشومان جوړوي. د یونیسیار په وینا یوازې په 13 جنوري میاشت کې 3,300 کسان افغانستان ته ستانه شوي چې شاوخوا 1000 تنه په زور له هغه هیواده ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری همدارنګ ویلي چې په دې وروستیو کې په اسلام آباد او راولپنډي ښارونو کې د افغانانو نیونې د پام وړ زیاتې شوي دي. د راپور له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون د مختلفو اسنادو لرونکي افغانان نیول شوي او د جبري ستنول شوو 1000 افغانانو له ډلې یوازې شاوخوا 800 له اسلام آباد او راولپنډي څخه ډیپورت شوي دي. په اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوالو هم په دې وروستیو کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستاني پولیسو د نیونو او د زیاتوالي خبره کړې ده.
مانه ډیر سختي رغیست اسلام آباد لوري.
بلال خان چې په اسلام آباد کې اوسې 13 په ازادي راډیو ته د پاکستاني پولیسو له بد سلوک څخه شکایت وکړ.
د افغانان ډیر سخت عذابوي، پیور کاټي او سیسي کاټي بالکل تنګول رغیست، کورونه ما چاپیره شي، او زنانم ویلی او سړیانم ویلی غون د مخې روان کړی دی، نه کار ته ګور نه به کار ته ګور. یو
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری همدارنګ ویلی چې په جنوري میاشت کې شاوخوا 1245 افغان کډوال نیول شوی یا توقیف شوی، چې دا د 2023 کال د جنوري میاشتې پرتله لوړه شمېره ده. راپورونو له مخې د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو پلان به په دوو پړاوونو کې عملي کوي. په لومړي پړاو کې د آی سی سی کارت لرونکو او نور به اسناد کډوال ایستل کیږي، او دوهم پړاو کې به د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال ایستل کیږي. د پاکستان حکومت همدارنګه ګواښ کړی چې که د امریکا په ګډون لویدیځ هېوادونه هغه افغان کډوال چې ورته د منلو ژمنې ورکړي او اوس په پاکستان کې درېمو هېوادونو ته د تلو انتظار باسي د مارچ میاشتې تر پایه له دې هېواده ونه باسي، نو به دوی له خپلې خاورې وباسي. پر پاکستان سربیره په ایران کې هم په دې وروستیو کې ایراني چارواکو پر افغان کډوالو د فشارونو کړۍ تنګه کړې ده. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی ویلي چې حکومت په پام کې لري چې د کار مارکیټ د سمون لپاره د غیر قانوني کډوالو په وړاندې لا سخت مقررات وضع کړي. هغه ویلي چې دغه اقدام ته ځکه اړتیا ده چې غیر قانوني کډوالو چې زیاتره افغانان دي د ایراني اتباعو کاري فرصتونه محدود کړي دي. له دې مخکې هم د ایران په ډیرو کارونو کې هغه افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري له ډیرو کارونو منع شوي دي. ایراني چارواکو دغه راز په دې وروستیو کې د افغان کډوالو نیولو او ډیپورټ کولو ته هم زور ورکړی. حکیمه مهدوی چې په ایران کې د کډوالۍ ژوند تېروي تېر شپه ازادي راډیو ته وویل چې ایراني چارواکي هم هغه افغانان هم نیسي او افغانستان ته یې بیرته استوي چې په ویزې ورغلي دي.
در جریان هستیم، تعداد زیاد از فامیلا از دوستان
پا جریان کیو، یو شمیر زیاد خپلوان و دوستان مو چه پا ویزی را غلی و هغوی هم نشی کولی چه ازادانه تگ را تگ وکلی. دیروی لکمپونو مکتا تلیفون کرده و رسره یه تماس میولی چه موگ وکولی شو و رسرم رست وکلو. کول بعد مرغز موگ هم پا وسکی چه نشتا چه ده هغوی لپاره یو چه وکلو. پا خوشنه سر دست یه وزیت دی آن هغه کسان چه قانونی په ویزی سر رازی اغوی هم ریپورت کیگی. پا طوله که پر موگ بدمرغ افغانانو یه بد ورز راوسته. افغانان چینی سی و کمپونی کیا چوی ورسخ پیسی هم اخیستل کیگی.
پولیزیوتی از اونا خوزی میشن؟
په ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه داسې مهال زیات شوي چې لا هم له افغانستان څخه د خلکو د کډوالۍ بهیر نه دی درېدلی، او په دې هېواد کې له وروستیو سیاسي بدلونونو سره یو زیات شمېر افغانان د اقتصادي او نورو ناخوالو له کبله دې ته زړه کوي چې له قاچاقي لارو ګاونډیو او له هغې ورهاخوا نورو په ځانګړې توګه لویدیځو هېوادونو ته ځان ورسوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته
اوسم زو د اساسي بشري حقوقو او ترڅنګ و مورز خبرونه ورو.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او د چې په بهر ملک خپل کډوال کومې خبرې په نظر کې ونیسي خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې پخوانی مرستيال عبدالسبحان مصباح. مصباح صاحب، په پایل کې درته وایي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري؟
ډیره مننه د لوی څښتن په نامه. اصل خبره خو دا ده چې کله چې یو څوک هیواد پریښودلو ته اړ کیږي، هغه د هغو حقوقونه چې په خپله مطبوع هیواد کې لري له هغه نه حتی ډیر، په استثنا د ځینو حقوقو لکه سیاسي او انتخاباتو د تورته مسایلو کې ونډه نه اخیستل، حقوقونه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې دي له هغه نه زیات برخمن شي. دا مسله مهاجرینو د چارو کنوانسون کې په دویمه ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده، او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډېره پخوانۍ پدیده وه، پخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل وله، خصوصا د لومړۍ او دویمې جهاني جګړې نه را په دې خوا، نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړی ده. په دې کې داسې ویل شوي دي چې هغه حقوق یعنی په ټول کنوانسیون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی، هغه د مسؤلیت، هغه د مسکن د اختیارولو، هغه د ښوونې روزنې، هغه د اجباري نه وستلو، دې ته ورته دا ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي. او دا ټول کنوانسیون په همدغو حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونه دا منلي. د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ورباندې بحث شوی، خصوصا په 13مه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولی شي د دنیا هر ګوشې ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. کم هیواد ته چې ځي، هغه هیواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هیواد را وباسي یا خارج کړي. نو حقوق ډېر زیات دي د یو مهاجر لپاره په تیوري کې لحاظه، ولې دا په عمل کې څومره عملي کېږي دا یو متفاوت بحث ده.
کله چې یو څوک کډوال کېږي بل هیواد ته ځي، دته څه کول پکار دي؟ کوم مسایل په نظر کې ونیسي؟ چیرې چې تللی درد سر نسي، ځانته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي.
دغه د مهاجر تعریف دا ده چې د ژبیز، سمتی، قومي، سیاسي فعالیتونو د ته ورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پرېږدي، دې ته موږ مهاجر ویلی شو. یعنی که یو څوک په خپل هیواد کې د دې لپاره چې دی په دغو مواردو لکه ژبیزو، سمتي، قومي او مذهبي مواردو باندې دی له ستونزو سره مخامخ وي، نو دی کولی شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي. دا خبره مې دې لپاره وکړله، هغه څوک چې اقتصادي ستونزې لري هغه ته موږ مهاجر نشو ویلی. هغه یوه نړیواله بله مسله ده چې ډېر هیوادونه دي چې اقتصادي ستونزې لري، د افریقا په شمول، هغه به بل بحث ده. نو دلته د باریکي د موضوع په همدې کې ده چې که یو څوک وطن پرېږدي، هغه باید د دې لپاره پرېږدي چې مثلا هغه سره تبعیض آمیز حرکات کوي. نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي، په لومړي قدم کې ورته دا لازمه ده چې له دغه خپل حقوقو نه باید باخبره اوسي، ځکه د دغه کنوانسیون مطالعه او کم هیواد ته چې غواړي مهاجر شي، د هغه چې څه رقم آیا دا کنوانسیونونه منلي دي، دغه نړیوالو اصولو ته څومره ژمن دي، دا موارد ډېر مهمه دي. د دې تر څنګه د دې لپاره چې یو څوک مهاجر کېږي، طبعاً له وطن نه لرې کېږي، د هغه هیواد قانون، فرهنګ او هغه مقدساتو ته درناوی پکار ده. زموږ ډېرو مهاجرو چې مهاجر شوي دي په نورو هیوادونو کې، بیا داسې حرکات کړي دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره، د ټول هیوادوالو لپاره د ننګ مسله ترې جوړه شوې ده. نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کېږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطنه وتی ده، او دا په هر هیواد کې چې ده هغه پردی ده. صحیح ده چې لږ عمره حقوق لري، مګر بیا هم د هغه هیواد وګړی نه شمېرل کېږي. نو لازمه ده چې ډېر له احتیاطه کار واخلي، داسې د خلاف د قانون او د اخلاقو خلاف څه کار ونه کړي.
بله، مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړي، دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته ورځي، دغه په اړه دای معلومات ولري چې آیا دا سفر چې دی کوي دا ورته په ګټه ده، او که نورم دای له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و. معلومات، مطالعه، دا څومره مهمه ده یو هیواد پاک بیا غته ورتلل.
ګورې، دا مسله ډیره مهمه ده. مونږ ډیر ځوانان هر کال، هر وخت د ناپوهۍ له وجې نه، د احساساتي تصامیمو له وجې نه، او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه له اول نه کوي، ډیر ځوانان له لاسه ورکوو. هغه افغانان چې غواړي د ایران، د ترکیې او په دې لارو باندې چې بیودات بیخي ډیر دي، غواړي چې مثلا اروپا ته لاړ شي، دوته خو ډیره زیاته لازمه ده چې له دغو سختیو باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي، ځکه چې تر ډیره حده دغه د وطن نه وتل، خصوصا اروپا ته تک، په یوه سیالۍ باندې تبدیله شوې ده. ټول داسې فکر کوي چې ګویا ځکه اروپا ته لاړ شم نو د ما ژوند به جوړ وي، یو تربورې یا د خپلوانې چې مثلا په اروپا پای مملکتونو کې، هغوی مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې، ډیر اوچت اوچت مصارف کوي، ډیر زیات داسې ښکاره کوي چې یعنې موږ ډیر آرامه یو، داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري. دا مسایل هم ډیر مهمه دي چې دوی په باره کې معلومات ولري، مطالعه ولري. د دې تر څنګ د سختیو نه باید خبر شي. ډیر خلک دي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي، بیا د ما موسم مثلا هم د ازین کسان د دل پاره چی د نوی کال رخصتیانی دی معمولا د دسمبر او جنوري دی میاشتو کې چی دوی د فکر کوي چی گویا بندرونه بلکت راحت وي پر حال چی دلته بس د سړې هوا مطرح کیږي ولار ډیر پیادات لا هم زیاتیږي نو پدې کې د یخ لوا چی ندیر ډیر افغانان د منګه خپل ژوند له لاس اور کړی دا مسله ډیره زیات مهمه ده اساسي بحث دا ده چې کدوې چیرته اقتصادي ستونزې لري بیا دې پدې عنوان نزی چې زما هاجر ما او کچیرته ورزی هم معمولا دوی بیا ککما غه هوا تورزیم به دختر قضیه چې دی دا د دروغ پر بنسټ جوړی کم سیاسي پناهندگی چې ورکړي ځکه بل الله را خوشتانه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي نو بیا دروغ او اسناد جوړی د دروغ تذکری جوړی لاس حال کې چې دا پټوله کې یعنی یو خاص نتیجه نه دا ورکړي ډیر نور لار د دې شته چې مثلا که په هرته سړی لار شي د کار په ویزه باندې امکانات شته یا تحصیلی ویزه باندې شته مثلا او یا قضیه په داسې دروغ او په داسې مسایلو باندې به پایله به څکه دې باندې تمامېږي او قرباني به داسې حوادثو دوی په خپل وسی
کله چې یو څوک په ملک وسیږي او لغه قانون نه ځان نه خبروي یا دا چې د بیغوري لواجی یا دا چې په دې نه پوهیږي ک د دې ملک په قانون زپو نه سم او داسې کار تر سره کړم چې هغه په قانون کې معنی دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولی شي او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي
ګوري یو نړیوال اصل د حقوقو کې وایي چې د قانون نه بي خبري عذر نه ګڼل کیږي دا په دې معنی چې کله چې قانون نافذ کیږي دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت دې چې لاغه نه با خبره کیږي مطالعه یې کی او ځان په حاکمه کې اوس نو کچیرته یو څوک یو جرم مرتکب کیږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې له مخکې قانون وضع شوی وسی دلته نو بیا دغه کس د عدلي او قضایي محاکمې لاندې راځي او د ده د بې خبري عذر نه ګڼل کیږي نو دا مسله ډیره زیاته مهمه ده په دې حقله قوانین د هر هیواد فرق کوي په دې کې د مونږ په خپل د اوسني اسلامي امارت چې حاکم ده د دوی هم یو مکلفیت هم دغه ده چې د وګړو له حقوقونو به هر دفاع وکړي خلق با خبره کی لقوانینو ترسو مسائل مخاوني ولشي
او کچری دا وضعیت هم د دوام او کڅام د تاسو خبر پیروخانه ټول سي دا ډیر لوی سرخوکی را منځته کوي د دې وضعیت دوام څومره زیان رسول کیدا دا مصارف چې د سفر باندې کې یو بل ملک ته کډوالیږي بیا هم د قانون د نه خبرې لوجیه په پیږي نه یا ځان نه پوي دا څومره سنگین تمامیدلی سي دا وضعیت کم د دوام وکي
ولا دا خبره خو ډیره زیاته مهمه ده په خوشنۍ سره باید موږ وایو چې دغه څلوېښت پنځه څلوېښتو کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې شته ده حاکمه ده یو د دې یوه غټه پایله همدا وله چې په میلیوناو خلک له افغانستانه ووتل او ډېر یې غیر قانوني ووتل او په دوه کې ډېر کسان چې له خپلو حقوقو نه باخبره نه ول ووتل دا بالاخره ډېرې غټې ستونزې را ولاړې کړلې لازمه ده کورنیو ته چې د اولادونو له ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي تشویق کړي او ورته متوجه وسی ځکه اکثرا خلک چې تللی دي هغوی خاط شوي نه دي صحیح ده د یو موقته وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي وسی ولې حقیقت خدا ده چې د وطن وتلو بیا که وزي هم په داسې طریقو باندې چې ځي لکه اوس چې اکثر افغانان وسی ده غلطه ده غیر قانوني قانوني لارې شته دي چې بیا د هغه په اساس باندې که څوک غواړي چې بهر لاړ شي یعنی هر هیواد ځانته قوانین لري قانوني لارې ځانته پرېښي دي په دې کې چې مثلا څه رقم لاړ د دوی په کورنۍ پورې مربوط ده که خدای مو کړه کم غمیزه رامنځته کیږي نو بیا اول قرباني خو اندا په خپله کسان دي او بیا کورنۍ دي چې موږ یې په لسها او په سلها او مثالونه لرو د داسې قضایا و چې بیا هغه وخت کې پښیماني هېڅ ځای نه لري
بله مصبا صاحب تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې مثلا که یو څوک د یو مملکت په اکله معلومات نه لري ورځي قانون په نظر کې نه نیسي څومره زیان رسولی شي په دې اکله مو روښانه خبرې وکړلې که راسو دې ته د سفر ګټو ته که یو څوک که لید سفر وکی هر څه سنجوی آلتم قانون مراد کهی پا قانونی لاروزی دی سفر کول گردی چری پا فرهنگی لحاظ پا سیاسی لحاظ پا اقتصادی لحاظ
سفر خو پا خپلا دیر زیاد گردی لری زکا دی چو کتابونو لمطالعه نا دی او سفر چی پا عملی توگا زی دی ده گردی دیر زیاد ده نوی فرهنگ نزدکره کهی نوی شایان وینی هم دی لپاره چې تفریح ورته کیږي ځکه خصوصا هغه کسان چې ډیر مصروف دي په کارو کې په ژوند کې خپل په چارو کې هغه ته لازمه ده چې مثلا لاړ شي ذهنیت تغییر شي تر ډیره زیاته مهمه مسله د فرهنګونو تر تاثیر لاندې راتګ ده البته په مثبته بڼه کې نو سفر کې ډیری ګټې دي شرعي جغرافیایي لحاظ باندې هم سفر د خدای تعالی حکم هم داده چې تاسو د کوم ځمکې چې د پدې ځمکې باندې وګرځئ په هر لحاظ باندې اقتصادي ګټې هم شته په سفر کې او د پوهې ګټه شناخت ګټه تر ټولو مهمه د ارتباطاتو پیدا کول رابطې را جوړول دا ټول امکانات ټول په سفر کې دي له نوو خلکو سره نوو هیوادونو سره له نوې ټکنالوژي سره دا ټول هغه موارد دي چې د سفر په واسطه باندې خلک ترلاسه کوي نن سبا دنیا د انټرنیټ او د ګلوبلایزیشن پر بنسټ باندې نن سبا دنیا ډیر رولاند شوې ده او خلک ډیر زیات سهولتونه دي د سفر لپاره او خلک ډیر زیات سفر کوي د نور دنیا د سفر کوي او دغه سفرونو پر بنسټ باندې دوی پرمختګونه وکړل
بله مسباس افسرال دې تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړل خپل لغه کسانو څخه یاستوي چې ډیر مسافر کړای د ژوند زیاته برخه مو په سفر کې راکړل کله چې یو څوک هارت قانوني مخکې وړي سفر کوي په بل ملک خپل ژوند پایلوي ځینې کسان د سوي دوی ته ډیپریشن پیدا کیږي دوی ته ژور خپګان پیدا کیږي څه کول پکار دي چې رقم دوستانه وټاکل شي څنګه ځان له نوې محیط سره عیار کړي څنګه هارت په ځان باندې ومني ترڅو د ته روحي رواني زیان ونه رسیږي
دا ډیر مهمه بحث ده ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهه ته د ناپوهې له وجه نه د توقع ډیر لوړیږي دا توقع دا طبیعي ده چې کله انسان هغه خپل څه چې توقع لري هغه ترلاسه نه کی نو هغه د خپل ډیپریشن داندې راځي دا یو طرف دی قضیه ده له بلې خوا نه چې یو څوک له بل هیواد نور هیوادو ته راځي هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخېږي ځکه د یو بلد محیط نه نابلد محیط ترازی دا طبیعی ده هر صبح چی وسی زکه افغانستان که تیگه خاور هوا سرک موتر خلق و دانه هر چه خپل دی هر چه تید خپل احساس کهی دغه ټول څه برعکس کیږي نو د دې ټول شیانو سره عیارې دل د خپل یو د ډیپریشن مرحله نه باید سره تیر شي خو د دې لپاره چې دا مسائل په سړی اسانه تیر شي په لومړي قدم کې معلومات بیا په کار دي ترڅو د معلوماتو پر بنسټ باندې د توقع را ټیټ شي د دې ترڅنګ د خپلوانو د دوستانو سره اړیکې ډېر مهمه دي ځینې افغانان دي په خوشحالۍ سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي دوی په دې فکر دي چې له دې افغانانو نو او افغانیم فرهنګ لری کیزان چې دا ډیر یو غلط فکر ده موږ مخامخ شو ډیر سره واغه خلک انزوا کې پات شي وی نو افغانان سره راټولېدل ناسته ولاړه اړیکه دا ډیر مهمه ده د دې ترڅنګ د نورو فرهنګونو ته درناوی او ځان ورسره عیارول دا ډیر مهمه مسله ده ځکه کته غواړي چې یو څوک غواړي چې مثلا په یو بل هیواد کې خصوصا امریکا کې تراشي یو دلته ځان عیار کی ژوند خوشبند کینو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي نو دې ترڅنګ بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده اگر چې په فرهنګ کې ک امریکا مثال ورکو ډیر موارد د قوانینو پر بنسټ دي موږ چې فرهنګ بولو دلته د قانون دلته دومره نافذ ده د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې په خپل د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوې ده نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراتبول ډیر زیات مهمه دي دلته په نورو هیوادونو کې دا د فرصتونو ملک ده د بشر حقوقو د ښځو د حقوقو د برابرۍ د عدالت د تامین د امنیت تحصیل د صحت په برخه کې د اقتصاد او د کاروبار په ساحه کې دغه ټول اساسات دلته ډیر ښه نهادینه شوی دي خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي او د زده کړو پر بنسټ باندې وتوانیږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي او دا ټول د یو برنامې پر بنسټ باندې کیږي نو مخکې له دې چې یو څوک راځي خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نور هیوادونو ته یا امریکا ته دوی ته لازم ده چې یو خاص استراتیجي لزان سره ولري د دوو کلو د پنځو کلو د لسو کلو ترڅو له دغه مزایاونه استفاده وکړي کچیر تل دغه مزایا و استفاده و نکړي نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي او دا مثال د هند او د پاکستان او د دې تورته نور هیوادونو دي هغه چې راځي د هغه برنامه هم دغه چې مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي ځکه ټول قدرت شته په زده کړه کې ده نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکی اولادونه یا انټو ډاکټر شي یا انجینر شي نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځانونه ورسوي دوی عاید به دومره زیاتیږي چې دوی په خپل ځان ته ټولنې جوړوي د دې ټولنو پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خپل منځلای شي او هر یو له ځان ته په امریکا کې هغه خپل هیواد جوړ کړی ده
ډېر زیات مننه مس بس تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ
په تاسو نه مننه ګوروده
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبرې وشولې. موږ سره میلمه و د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانای مرستیال عبدالسبحان مصبا تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورسته مرحبا. نن خبرې کې چې نیوزیلند خپل یو تاریخي غر ته د انسان هویت او شناخت ورکړ، امریکا کې د بل شي هم نه د چرګانو د هګیو کاتی راغلی، دا او پاکستانی لوی مفتي نه مهم خبروم چې د هنی وی فلمي نڅاګر سره واده غواړي. خو تر هر څه لومړی د ونې د پیښو مهم ټکی. ترکیه کې د نوي بدلون لپاره د لیدنو کتنو ګنګوسي سرچینې وایي سیاسینو پاکستانی پلاوی سره کتلي. مقامات شورا وایي امریکایي پلاوی راغلو. د څو کالو د موقت حکومت مشري ته پته محمد شاه دورانی وایي بدلون خامخا را روان دی.
چې پیسو امبارونه ځان ته جوړ کړی دي د افغانانو په کیسه کې نه دي. په هغه وخت کې دوی کار کولی، ولې به نړیوال خفه کېدی، ولې به امریکا د افغانستان نه تخوی او همې امریکا زور دا کړه، همې نړیواله زور دا کړه، همې ملت اور ور واچو تباه کړه.
پاکستانی ها زیاد تلاش زیره دارن که در افغانستان نظام یا دیدگاه نظام در مورد پاکستان تغییر بکنه و چیزایی را که اوازه هستن که میگن که مسئولین آیسای با بلند ترین اشخاص جبهه مقاومت دیدار کردن، این از طرف جبهه مقاومت رد شده و تانوز هیچ گروه مخالف مسئله امارت اسلامی حمایت های سیاسی و نظامی از طرف هیچ کشور نمیشن.
که چیر جهادی تنظیمون مشران لدین انکار که چی گویده ملاقات نداشوه، باید چی دوی ولست وضاحت ورکید، زکه چی ولست نور پدی باندی آگاده چی پاکستان خپلا استخباراتی لو و پا افغانستان که واریو تا دوامه که داغ پندوس کال راسه داغ لو و پا افغانستان که روانه ده. دوی کس کل هم نگواری چی جنگ پا افغانستان که خاتمه پیدا کی.
د افغانستان له نوم د ترامپ خاوره ایستل او د طالبانو اختلاف د طالبانو د اختلافاتو په اړه ګنګوسي اوج ته رسیدلی. خو ترامپ تیره اونۍ یوې افغاني خبریال سره په چلن ښکاره کړه چې د افغانستان په کیسه کې هم نه ده.
تر څو چې د افغانستان د ټولو قومونو او د افغانستان د خلکو په اراده باندې نظم نظام حکومت وجود نه وي، هغه نظامونه په افغانستان کې نتیجه نه ده.
یو خاص پروژې لپاره دلته پاتې شوی دي، دا میار ودی خامخا پورا کوي او کدی چې اختلاف او څه کوي بیا له بهر نه دوی ته وارنینګ یا ګواښ کیږي.
او د افغان ښځینه کرکټ لوبډلې لپاره هڅې. استرالیا کې د افغان جنو لوبډلې ته مرستندوی صندوق جوړ شوی. استرالویانو 80,000 او لندن کې یو کلب ورته 100,000 پاوند مرسته اعلان کړې ده.
په دې کې د سی بي مثلا ملاتړ موږ ته ډېر مهم شي، هغه د موږ تر شا ودرېږي او همچنان د سی سي ډېر موږ خپل هغه کوششونه نه پرېږدو. انشاءالله ټیم جوړېږي.
بیا هم ستړي بشي. که څه هم د مقاومت شورای په ښکارا او رسمي ډول ردی او وای دوی تیرونه پاکستانیانو سره نه بلکې یوازې یو ځای د ګلوبل پیس انسټیټیوټ له امریکایي پلاوي سره کتلی. خو د دې شورا او ائتلاف څو سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړی ده چې تیرونه په ترکیه کې د پاکستانی پلاوي او طالب مخالف سیاستوالو ترمنځ لیدنې کتنې شوي دي، مګر د سرچینې په وینا معلومات د حساسیت له امله پټ ساتل شوي دي. دا سرچینه وایي د پاکستانی پلاوي ټولې لیدنې له هغو سیاستوالو سره په جلا او ګډ ډول تنظیم شوي چې دا مهال په استانبول او انقره کې میشت دي او د طالبانو په ضد د بهرني ملاتړ جلبولو پلټکې دي. سرچینه د دوه ناستو په تړاو ازادي راډیو ته وایي پاکستانی لوري د افغانستان د راتلونکي په تړاو د دوی نظرونه اخیستي، د پاکستانی ویزو او د ژوند د امکاناتو د ورکړې وړاندیزونه کړي او له طالبانو سره د اسلام آباد د روان ظاهري مخالفت په اړه ځینې معلومات هم شریک کړي دي. خو په ترکیه کې یو بل افغان سیاسي څېره ازادي راډیو ته وایي د پاکستان د استخباراتو پلاوی د ولی خان غبیزي په مشرۍ ورغلی او له دومره لوړو پوړو سیاستوالو سره لیدنې نه دي شوي، د کومو چې آوازه ده
تر کشور ترکیه اکثره سیاستمدارا کوشش میکنند